وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي په کتنې کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوي او د قطر د بهرنیو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستنه شوه دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندې کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادۍ دل ځندوي. نن د فبروري 14 د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانی جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانی جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. کسم د والنتاین یا د بیانانو د ورسی کړه تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې پروم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانانه د خپل خوشي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلاډیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولې شي ش جګړه وکړي پر واده بندیز لګولې وو. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنوسیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړې ده. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخوین د مهیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري که ورته خوشی کین زړه کني خوشی کین جوړي د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د نه خلاصيږي او وصیت خلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی ده چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به که وصیت کړي، وصیت به دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي، نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده ده میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګان دي چې هغه ته ذوال فروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذوال فروض باندې تقسیمیږي، بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه وسی نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. اده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمه ته لاړ شي، محاکمه لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی که ده لور حقی که ده مور حقی که ده هر چه حق چه وسی غا چوب کنوار که اینو غا زان تا دخپل پا دوزخ که کند جورا ولدی زان تا پا دوزخ که دخپل پیت درند ولدی یا خدا باز شو بل باز دا چه حرام کنی درگا چه پا اغا حق که چه اغای ده خوری که ده موری که ده هر چه چه وسی که ده بل روری وسی نو اغا چه درگا چه حق چه ده اغا لخوا حلال شده ورتنه وسی دا حرام کنی اغا با که با برکت اگه به خوش دا خپل دنیا خرابه ولی یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای او دیخی سلو لاره دستی چه محاکم شتا دی محاکم شتا او واضح احکام پا دی مورد که موجود دی چه چوک چه رقم دی خپل لاغ باخلی
لکه چنگا چه لیدل کیگی افغانستان یا دس هیواد دا چه اکثر مواردو که خجی نظر نخه کهی چه موضوع تر محکمه پوری سی یا داده چه خپل خپلوانو که وای داده شرم خبره ده بل ده محکمه تطلل خپل لاغ غختل ده یو دول فرهنگ نده یالتا که چیر دیر کم کسان دی چه از ریگی محکمه تلارسی چون را بخیز ده غرور یا کم چوک چه پا مینه باندی پاتی دی پا آرامه باندی بدون محکمه نه بدون جار و جنجال نه میراث ور که دیر سالی حق ورته وسپاری
که چی تا منگا نظر و کشرایی توصیه من کدا شویده که چی تا کم حق محکمه لخوان اخسل که اینو داز ظلم ده زکه حق خوب باید ورکل شی اغا ضرورت نلاری چه چوگلار شی محکمه تا او رفتیا هم چه دیر خلکی دی اخبال زر نخی که اینچه لار شی محکمه تا زمانگا تاسو افغانی دود او دستور دار نی جابه چه دی او چا خور یا دی او چا مور که تیره خزینه اغا چه دی قشر چه ده اوی حس کلا دار نه خوخی چه دوی لار شی محاکمه تا مبینان لدغ وضعیت نه هم زین ظالمان او زین اغا چوک چه حق خدا نا ترس خلکی دی استفاده که او دی خپل دی خویند و میند و حقون زور خوری او نیور که خود ما نظر داده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم نده محکمه دی حق دی اخیستل و زایده محکمه شرعی نصوص و کراغل ده و محکمه بانده خلق کوش چی دی خپل
تاسو دی خپل خبر پا پایل که ویل چه کلا یو چوک مرکی نو پا پایل که دی دل میراست خواه دی دی قرزون اخلاصی دی دی کفن سو خیرات و دغه مسائل سوال که چیری دسی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مرسه وای دغه قرضونه بیرته ورنکی تاسو سره تا ویلې سی له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مرسه قرض پات سه او دسی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مین زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسې نو اول مکلفیت دا چې د میراث څخه هغه ته دغه قرض ورکړي که چیرې ورسای قرض نه ورکړي نو د دولت محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قرض نه ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنکړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار او که نه یې بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې ښه رانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته دې ښه رانه کړه یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځه کیږي ولې شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دیتر نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده، یو ځمکه خرابه ده، یو ځمکه اوبه لري، یو ځمکه اوبه نه لري. نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې، په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمون سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس و درېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور تور واوړي، یا غلا وکړي، او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسي نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنی 10 کلنی 10 کلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالی هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کېږي. یو وخت هیچا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي،
کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنۍ ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي، له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ ورسرپرسته څه ووایې، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې لاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ، یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو، کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دی تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه، هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیان نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته له لیست څخه ایستلې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم ورڅخه ایستلې پر ځای دا څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هله مو دا چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوژه ډیره غټه بدمرغي ده ډیره لوی بدمرغی د همدې لوژې څخه ډیری بدمرغی د همدې لوژې څخه رامنځته کیږي هله مو دا د ارزو مو دا چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونه باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغی خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمری عدالت پلی کوو یا عمری عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مو دا چې همدا سی اوسې
ډیر زیات مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسې
خوشاله اوسې ډیر مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تربیه پر ځای کې چې است الله مال او ملګری